شنبه په افغانستان او عربي نړۍ کې د لوی اختر دوهمه او په پاکستان کې د دې اختر لومړۍ ورځ ده. د لړم شپږمه ده او د اکتوبر 28مه. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوبه جوړه خبرونه په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پل علم او غزنی ښارونو کې د افم په 3:15 صفه هم خبري شي. په روانه خبرونه کې مو د فاریاب د پرونی چاودنې له امله چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول د نړیوالو له عکس العملونو خبرو، او په بغلان کې مو د یو ځان وژونکي لنیولو وابوري چې دی په خپله څه وایي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په فاریاب کې ځان وژونکي برید نړیوال عکس العملونه پارولي. په تهران کې د افغانستان، پاکستان او ایران چارواکي غونډه کوي، او د سوریې په مرکز کې د موټر بم چاودنه شوې. احمد شیباریم او دا هم بشپړ خبرونه. په فاریاب کې د اختر د لومړۍ ورځې چاودنې کورني او بهرني عکس العملونه پارولي دي. د فاریاب په مرکز میمنه کې پرون د اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته د عیدګاه جماعت په خوله کې ځان وژونکي کې برید وشو چې نږدې 40 تنه پکې ووژل شول او تر 500 ډیر پکې ټپیان شول. د حمله د افغانستان جمهوری ریاست، د جرمني او آیرلند د بهرنیو چارو وزیرانو، په کابل کې د امریکا سفارت او د افغانستان د ملي دفاع وزارت وغندله، او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدلی شئ. تاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان، ایران او پاکستان چارواکي د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره درې اړخیزه غونډه وکړي. د دې غونډې په اړه چې په تهران کې جوړیږي، د افغانستان له نشه یي توکیو سره د مبارزې وزارت سلاکار انجینیر زبیح الله ازادي راډیو ته وویل.
دا کانفرنس د شپږم په نوومبر کې په تهران کې دایریږي، او د دې اصلي هدف دا دی چې موږ څنګه وکولای شو چې په ګاونډي هېوادونو کې لکه افغانستان، پاکستان او ایران کې بارس یو جدي هماهنګي د یو بل سره ایجاد کړو، چې وکولای شو چې هغه قاچاقبران چې مواد مخدر افغانستان نه بهر قاچاقوي او برعکس دنه په افغانستان قاچاقوي، د هغه مخه ونیسو.
د مخدر موادو د مخنیوي لپاره د راتلونکي اونۍ د سه‌شنبه د ورځې د غونډې پاړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویل شوی چې د کابل، تهران او اسلام آباد په استازیتوب په کې کوم چارواکي برخه اخلي. د روسیې ولسی جرګې دا ومنله چې سویډن کولی شي خپل پوځي وسایل د روسیې له لارې افغانستان ته واستوي. په ناټو کې د روسیې استازي الکساندر ګراشکو د روسیې ولسی جرګې ته وویل په هغه وخت کې چې ماسکو ډاډه شي چې دا وسایل د روسیې امنیت نه ګواښي، نو بیا کولی شي چې له خپلې خاورې د هغوی تېرېدو ته اجازه ورکړي. نوموړی زیاته کړه چې هغه الوتکې چې پوځي وسایل افغانستان ته د روسیې له لارې وړي باید په روسیه کې یو ځل ودرېږي. په افغانستان کې نږدې 1500 سویډني پوځیان دېره دي. د الکساندر ګراشکو په وینا کېدای شي چې سویډني پوځیان تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې ایسار شي. روسیې د سویډن ترڅنګ د ناټو له شپږو نورو هیوادو سره هم ورته تړون لاسلیک کړی دی. امریکا تاجکستان ته 9.5 میلیونه ډالر ورکړي دي څو له افغانستان سره د خپلو پولو امنیت ټینګ کړي. له دې پیسو به د انسانانو د قاچاق او د عدلي سیستم په پیاوړي کېدو کې کار واخیستل شي. په دې اړه په تاجکستان کې د امریکا د سفیر سوزان الیوت او د تاجکستان له نشه یي موادو سره د مبارزې د څانګې د مشر رستم نظروف ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. امریکا همدارز له تاجکستان سره د نشه یي موادو د مخنیوي په برخه کې د 1 میلیون نورو ډالرو مرسته کوي. واشنگتن له افغانستان په 2014 کال کې د جګړې د ډګر د پوځیانو له ایستلو وروسته د افغانستان او تاجکستان د پولي امنیت ته اندېښنه لري. تاجکستان څه باندې 1300 کیلومتره اوږده پوله له افغانستان سره لري. د ملالۍ یوسفزۍ پلار وای د هغه د لور ژغورل داسې دي لکه معجزه چې شوی وي. ضیاءالدین یوسفزۍ د برېټانیا په برمنګام کې په روغتون کې د خپلې لور تر لیدو وروسته وویل ملالۍ په چټکۍ شکی شي. پاکستانی طالبانو د اکتوبر په 9مه ملالۍ پر سر او ورمیش سخت ټپی کړه. د دې پلار خبریالانو ته په برمنګام کې وویل تر دې برید وروسته د او کورنۍ یې داسې سوچ کاوه چې ملالۍ به شای مړه شي، خو اوس د خوشۍ احساس کوي.
I love her and of course that this morning last night when we
هغه په ما ګرانه ده، او کله چې مې نن سهار ولیدل سترګو مې وښکې وبهیدې. دا د خوشي وښکې وي، د ډېرې خوشي. ملالی د اکتوبر په 15مه د لاشه درملنې لپاره له پاکستانه بریتانیا ته واستول شوه. په سوریه کې د څلور ورځني اوربند په لومړۍ ورځ نشته شوې دي. پرون څو ساعته وروسته تر دې چې دغه اوربند اعلان شو، په مرکز دمشق کې له چاودېدونکو موادو بار یو لارې وچاودېده، 15 تنه یې ووژل او 1.5 ټپیان کړل. د دې بریت هدف هغه کورونه وو چې هلته د سوریې پوځي چارواکي له خپلو کورنیو سره اوسي. د سوریې د حکومت مخالفان وایي چې پرون په ټولې سوریې کې 50 تنه وژل شوي دي، چې د وژل شویو دا شمېره د تیرو اونیو په پرتله لږه کمه ده. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولند وایي متحد ایالاتونه له اوربند څخه د دواړو لوریو د سرغړونه ویني، خو نوموړي په ځانګړي ډول د هلیکوپترو او ټانکونو بریدونو ته اشاره وکړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې ځانګړي استازي اخضر ابراهیمي د دغه اوربند لپاره هڅې وکړې څو د اختر په څلورو ورځو کې په سوریې کې جبهې ونشي او په دغه هیواد کې له شلو میاشتو راهیسې د پیل شویو شخړو د ختمېدو لپاره یو ګام واخیستل شي. په واشنگتن کې د کاناډا سفارت پرون وروسته له هغه تخلیه شو چې د دې سفارت په پوستخانه کې یو مشکوک لیک وموندل شو. د دې سفارت ویان کریس پلانکټ وویل د متحد ایالاتونو د استخباراتو اداره په دې اړه څېړنه کوي. د دې لیک په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سفارت 315 کارکوونکي پرون سهار په 9:30 بجو د سفارت له ودانۍ بهر شول. او وروستی خبردارې چې د ایټالیا پخوانی صدر اعظم وایي چې هغه په دې جرم محکومول چې د مالی له ورکولو یې سرغړولی رښتینې خبره نه ده او دا یې د سیاست پالو قاضیانو کار بللی دی. سلفو برلاسکانی د میلان ښار د یوې محکمې لخوا پرون د مالی د نه ورکولو په جرم په 4 کاله بند محکوم شو. محکمې همداشان امر کړی چې برلاسکونی او د هغه ملګری باید 10 میلیونه ایرو مالیه ورکړي. تمه کېږي چې د ایټالیا پخوانی صدر اعظم اوس د استیناف غوښتونکی شي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام مو د فاریاب په مرکز میمنه کې د پرونی ځانوژن کې بریټ پاړه د نړیوالو لاکس سلامونو خبرو. بیا به واوري چې په پخلان کې یو ځانوژن کې نیول شوی دی. وای چې ماته یې پیچکاری را کړې و چې ځانوالو زوم
هدف ما خالې دیدم بازی کړه دلم نش بیس چیز کنه پیچکاری میکنه دا پیچکاری میکنه پیچکاری کړه.
پرونه خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د سوریې روانو حالاتو مهم خبرو او په کابل کې مو د خبرونې په پای کې د مرغانو لوی سوداګر سره خواله کړې.
عمرې په کوو سوا دغه چمنې چې دا جوړه په 3 سوا دا دم شیری چې دی ورور دا په 4 سوا دغه دننه چې دی دا جوړه په 5 سوا.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله د حمید رکین په تخنیکی لارښوونه زحمت چې بر پر مخ وړم. د فاریاب په ولایت کې پرونی حمله د نن په افغانستان او حمله د هیواد بهر له سختو عکس العملونو سره مخامخ شوې ده. د افغانستان جمهوریت ریاست د جرمني او آیرلند د بهرنیو چارو وزیرانو په کابل کې د امریکا سفارت او د افغانستان د ملي دفاع وزارت د حمله سخت غندلې ده. د فاریاب والی وای په دې پیښه کې شاوخوا 40 تنه وژل شوي او نږدې 50 نور ټپیان دي. فریده هوت سیفی رپورت لري.
د اختر په لمړۍ ورځ په فاریاب کې لسګونه تنه قرباني شول. شاوخوا 9:30 بجې چې خلک د میمنې خار له ایدګا جماعت څخه راووتل او یو وار یو ځان وژونکي پکې ځانته انفجار ورکړ. په دې پیښه کې شاوخوا 40 تنه وژل شول او 50 نور ټپیان شول. دا پیښه له جدي عکس العمل سره مخامخ شوه. د افغانستان جمهوري ریاست د حمله په سختو ټکو وغندله. ولسمشر کرزي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وکړه. د افغانستان بهر د جرمني او آیرلند د بهرنیو چارو وزیرانو په برلین کې په یوه غړي ناستې کې د پیښه وغندله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویت ویسترویلی په فاریاب کې د حمله یو بیرحمي وبلله.
Wir verurteilen diesen barbarischen Akt. Das ist eine Grausamkeit.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي موږ د له وحشت ډک اقدام سخت خندو. د قساوت په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دی. دی وحشیانه اقدام یو بل زلدا و خودل چې باید زور زیاتیو او تعصب ته اجازه ورنه کړی شي سو د افغانستان د سولې ډکی راتلونکي او خوالي مخه ونیسي. د راپورونو لمخې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مشتبه پتنګ په فاریاب کې د جمعې د ورځې د حملې په اړه د سیړنې لپاره دی ولایت ته تللی و. سره له دې چې ویل کېږي د فاریاب په پیښې کې 40 تنه وژل شوي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې پیښې کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان څخه د باندې په عکس العملونو کې د آیرلینډ د بهرنیو چارو وزیر ایمیون ګلیمور د فاریاب حمله غندلې ده.
And I want to join with you in condemning in the strongest terms
the Ireland the بهرنیو چارو وزیر وایي زه غواړم چې له تاسو سره همغږې شم او دا ډول حمله سخت وغندم. دا پیخه زمنګ هدف را په یادوي. زمنګ ګټ هدف دا دی څوتل د سولې لپاره کار وکړو، د لانجو د سولې حل لپاره، او همداشان د سي له خشونت ډکو فعالیتونو پر ضد کار وکړو چې د هغې شاهدانو او د دې لامل مو پیښ شوي زیانونه ولیدل. په کابل کې د امریکا سفارت هم د حمله وغندله او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي وکړه. متحده ایالات وایي د افغانستان د خلکو سره ولاړ یو، څو دا یو باثباته بریالی او دیموکراتیک هیواد وي او هیڅکله د ترهګرو هدف ونه ګرځي.
د میمنی پرونی ځان وژونکي برید شاوخوا 40 تنه ووژل او شاوخوا 50 تنه یې ټپیان کړل. دا برید نړیوالو وخانده. پرون د اختر په لومړۍ ورځ په بغلان کې هم ځان وژونکي برید کړه، خو دا حمله شنډه شوه. په بغلان ولایت کې یو ځانمرګ پرون تر غرمې وروسته مخکې تر دې چې ځان والوزوي د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شو. د بغلان امنیت قمندان جنرال اسدالله شیرزاد خبریالانو ته وویل د دې برید کوونکي هدف دی و. د بغلان امنیت قمندان زیاته کړه چې د مخکینیو معلوماتو له مخې دغه کس څارل کېده او تر دې چې د امنیت قمندان استوګنځي ته نږدې وموندل شو. دغه ولس کلن ځوان چې خپل نوم یې عبدالله او د کندوز ولایت اوسیدونکی معرفي کړی دی وایي د مدرسې طالب و. ادعا کوي چې د یو پولیس له لوري پلخمري ښار ته راستول شوی او هلته یې لارښوونه ورته کړې ده. دغه ځوان په داسې حال کې چې د چاودېدونکو موادو واسکټ یې په ملا پورې تړلی و او دوو تنو کلک نیولی و وویل چې د چاودنې نیت یې نه درلود، خو ده ته پیچکاري ورکړل شوې وه.
هدف ما خالی بود، دیدیم بازی که دلم نش بیش چیز کنه.
نه تو خمی خواستم فجار خدا بیدیم.
نه فجار نمیکنم.
تو زور میزدی خواهی
خود جان زور میزنم مردم دیگه. پیشکاری میکنه دام، پیشکاری میکنه، خود کاری کده پیشکاری نمی بیوشی که کده اینجا ها و دیمار علاقه خلاص بود.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په روانه خبری مجله کې د اختر په اړه هم اوریدل شي، خو اوس یو رپورت راخلو. یو بل رپورت د چین د خلکو ملي کانګرس هغه موافقه تصویب کړه چې افغانستان، چین او تاجکستان د پولو لټاکلو په باب د درو هیوادونو چارواکو مخکې لاسلیک کړی و. په دې اړه نور جزئیات عصمت سروانه اوروي.
د چین د خلکو د ملي کانګرس چې دغه هیواد تر ټولو لویه مقننه جرګه ده، یوې ځانګړې کمیټې د جمعې په ورځ د افغانستان، تاجکستان او چین د ګډې پولې د ټاکلو په اړه د درو هیوادونو موافقه تصویب کړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر ینګ ایچی وویل دا موافقه له افغانستان او تاجکستان سره له هغه سرحدي تړون سره تړلې چې د خبرو په نتیجه کې لاسلیک شوی و. د شینوا خبری آژانس تر راپور لمخې د چین د بهرنیو چارو وزیر چې دغه هیواد دولتي شورا د دې موضوع د تعقیبولو مسولیت ورسپارلې وو، د موافقې په اړه د هیواد د خلکو ملي کانګرس ته توضیحات ورکړل. شاغلی ایچی وویل د دې موافقې تصویب د سرحدي سیمو په اوږدو کې د سولې د ساتنې لپاره ډېر اهمیت لري او د درو هیوادونو ترمنځ به دوستی لا زیاته کړي. چین ویره لري چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به چینایي سختریزي د پخوا پشان په دې هیواد کې پناه واخلي. په 2010 میلادي کال چین له افغانستان او تاجکستان سره د پولو په اړه خبري وکړه او له دواړو سره د موافقې یو مسوده لاسلیک کړه. خو د سش کال په جون کې د افغانستان، چین او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په بیجنګ کې موافقه لاسلیک کړه. چین په وروستیو کلونو کې له افغانستان سره اړیکې زیاتې کړي او د افغانستان په مهمو قانونو کې پانګونه کړې ده. دغه هیواد سربیره پر دی چې د لوګر د عینک د مسو کان قرارداد اخیستی. د افغانستان په شمال کې د امو دریا د تیلو په حوزې کې د تیلو په سپړلو او را ایستلو عملا کار کوي.
د روان خبری مجلې لنډ خبرونه په فاریاب کې د اختر د لومړۍ ورځې چاودنې کورنۍ او بهرني عکس العملونه پاره ولیدي، او د افغانستان جمهوري ریاست د جرمني او آیرلند د بهرنیو چارو وزیرانو او په کابل کې د امریکا سفارت او د افغانستان د ملي دفاع وزارت د حمله خندلې او له قربانیانو سره د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي اونۍ د سیشن بي پورس د افغانستان، ایران او پاکستان چارواکي د نشې موادو د مخنیوي لپاره درې اړخیزه غونډه وکړي. د روسیې ولسی جرګې دا ومنله چې سویډن کول شي خپل پوځي وسایل د روسیې له لارې افغانستان ته واستوي. امریکا تاجکستان ته 9 میلیون ډالر ورکړي دي څو له افغانستان سره د خپلو پولو امنیت ټینګ کړي. د ملالۍ یوسفزی پلار وایي د هغه د لور ژغورل داسې دي لکه معجزه چې شوي وي. ضیاءالدین یوسفزی پرون د بریتانیا په برمنګم کې په روغتون کې خپله لور ولیده او له هغه د هغې تر لیدو وروسته څرګندونې وکړې. په توریه کې د څلور ورځني اوربند په لومړۍ ورځ پرون نشټې سوي دي، او په دې نشټو کې پرون په دمشق یو بم وچاودې چې 15 تنه یې ووژل او 13 تنه یې ټپیان کړل. په واشنگتن کې د کاناډا سفارت پرون وروسته له هغه تخلیه شو چې د دې سفارت په پوستخانه کې یو مشکوک لیک وموندل شو. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري اوس هم د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې اړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه خبرونه ته اسمت څاروان کتنه کوي.
د بریتانیا ډیلی ټلیګراف رسپانې په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې قرباني په نوم په یو لیکنه کې ویلي، یو ور بیا په هلمند کې د بریتانیانو د قربانیانو لیست زیات شو، او دا ځل یو بریتانوي شسه چې د بریتانیا د پوز په تیبي برخه کې کار کوي وشل شو. په افغانستان کې د بریتانیا او د هغو د متحدو امریکایي پوځیانو د تلفاتو د شمیر په اړه د راپورونو خپرېدل او د بریتانیا د ولسی جرګې د نړیوالې پراختیا د کمیټې راپور چې ویلي و افغانستان به په باثبات او امن هیواد بدل نشي، په حقیقت کې د هغو کسانو خصوصا نور هم پاروي چې له افغانستان د خپلو پوځیانو د شر ایستلو غوښتون کړي. د ډیلی ټلیګراف رسپانې له لیکنې سره سم باید له دا ډول احساساتو سره مقاومت وشي، او لکه څرنګه چې د کمیټې په راپور کې لیکل شوي، په افغانستان کې ډیر بریتانوي عسکر معیوبه شوي یا وژل شوي او یا هم په روحي ستونزو اخته شوي دي. هڅه وشي چې په افغانستان کې د ټاکل شویو هدفونو یو برخه ترلاسه شي. ورسپانه زیاتوي که نړیواله ټولنه په افغانستان کې د دیموکراسۍ د ابتدایي چوکاټ په جوړولو، د یو شمیر مخالفانو په جذبولو او د پخلاینې د لارې په اوارغولو کې پاتې راشي، په هغه صورت کې به د قربانۍ په رښتیا ضایع شوي وي. لندن ټایمز ورسپانه بیا تر دې سرلیک لاندې، موږ افغانستان نه بدلو خو افغانستان موږ بدلولی شي لیکي. په دې وروستیو کې روسیه هڅه کوي چې په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د وخت یو شمیر بې درکه شوي عسکر پیدا کړي، شاید هغو ځینې لا هم ژوندي وي. خو د ورځپاڼې له مخې افغانستان داسې هیواد دی چې که بهرنیان هلته څو کاله ژوند وکړي بیا نه غواړي چې ترې لاړ شي او ځانونه د دغه ملت او خاورې برخه ګڼي. ټایمز ورځپاڼه په دې اړه یوې تاریخي کیسې ته اشاره کوي. لیکي په 1908 کې دوی زړې شزي چې افغاني جامع اغوستې وي په کابل کې د بریتانیا سفارت ته ننوتې. د بریتانیا سفیر ته وویل چې دوی اصلا انګلیسان دي، او له سفیر سره چای وڅښو. دوی وویل چې په لسکونه کاله مخکې له خپلو میندو پلرونو سره چې د بریتانیا د پوځ افسران ول افغانستان ته راغلي ول، او په افغان انګلیس جنګ کې چې زرګونه بریتانیایي پوځیان په افغانستان کې ووژل شول، دوی له یو شمېر نورو سره پرېښودل شول. د ورسپانې له لیکنې سره سم دوه دوی شزي چې په هماغه وخت ماشومان وي یو قومي مشر د اولادونو په شان لوی کړي. خو جالبه ده چې دا دوی شزي د پیسو یا د بریتانیا د تابعیت د ترلاسه کولو لپاره سفارت ته نه وتللي. دوی یوازې غوښتل چې د خپلې قبیلې یو تن وویني، او له هماغه ورځې وروسته بیا هیڅکله د سفارت په دروازه کې ونه لیدل شوې. ورسپانه د بخارا د پاچا د کورنۍ، سکندر او د تاریخ د نورو استعمارګرو کیسې یادې کړي چې افغانستان ته تللي او له هرې وڅخه خپل ځینې کسان په دې هیواد کې پاتې شوي، او بیا هیڅکله خپل اصلي ټاټوبې ته نه دي تللي ځکه چې ځانونه یې د افغانستان په ټولنه کې منحل کړي دي.
فریاب فریده په کونړ کې یو کونډه ده چې خپل خاوند او زوی په تیرو جنگونو کې وژل شوی دی. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روحله انوري له میرمن فریدې سره خبرې کړې چې په اختر کې څه حال دی. د دغو خبرو دا اورېدو بل نظر کوم.
دسې غواړم کنه چې د اختر غریبانانو سره خپل د بازي حکومت خلکو چې موږ سره کومک کو کنه یا د کونډو سره کوم غونډه جوړه کې ځکه چې کونډو په وځ باندې سره خپل خور مور لور راولي هغه سره کومک شي زی نه د کمی کونډې سره چا کومک کړي نه کوم د غریب سره چا کومک کړي کوم به وسه سره چا کومک کړي کومک دا غا چا سره څوک چې څوک څوک نه پیژني خیرات باغی کی کنه خو موږ وسه پر چا د لاس کومک منګ نه دی لیدل او اختر کې موږ خپل په خپل منګ یې ته جو کنه ګنده نه لرو او خور کې د سې نه لرو چې مخسر کې مونږ راوخلو مونږ یو خرو مونږ زړه ساشي خو چې ریاست له چاري زورلو ای پروژه الله کا خیر دی چې مونږ په خپل کونډې ما اعتماد را پغاړې دی بيوسه ما هغه بیا غشاله ورکه چې خور خور نه پکې کوي مونږ له سپور نه راکړه غا ریاست ته هغه رئیس دا هغه مدیر دا مخامخ منشته وګي کو خبرې
تاسو د نورو چې کم کورنۍ سړی لري د ګټه خلق لري هغه به خپل ماشومان ترنګارنګ جامې کوي امدارنګ خپل میرمن ته خزو ته تاسو هغه ګوري څه هیڅ کوي
هغه چې موږ ګورو کار از موږ زړه خپه کې موږ چې موږ کور کې ناری نه موږ لږ د قصې جامه کاولې د قصې لباس په اړه لکه د قصې پوشاک فراق به را کاولې خو چې هغه موږ یې نو موږ غوخي زوري ګو موږ کړي ګو زقي ګو
تاسو خو شاګه خو مالدار خلک هغه تاسو سره سره همکاري کوي
مرسته نو سره اوسه پوری چا کوم کنه دی کړ یو کوټه کې خوده پر آزاد یې او نور آرام چې موږ سره چای چې کلچه صابون موږ راوړې چې دا وخت تاسو خپل جارو او قلار مزدوري کوي خپل تاسو
مالدار ته څه پیغام دی څه غوښتن دی هم رنګ دولتي چارواکو
چې د غریبو وختونه د کوند سره د کومکو کې دي چې مانانو سره دی وکی چې و خوندانا نظام قرباني کو او وطن آزاد کو پرسانی پښاو دنګول او داغي خزي اوس بنوا ګرځي داغي بچم خپاوستو مان دي څوکرونه لري څوکلرونه لري هغه په کور کې به وسو جړه او پسرستر بناستي او چې دوی سره کومکو کې خډيره خبره به موږ ډیر خوشاله.
په کونړ کې مو د فريدي پونم د وی کونډي څرګندونی د اختر پاړه اوریدي. بیا هم کونړ او په دې ولایت کې د اختر پاړه د ازادي رادیو د څوتن اوریدونکو څرګندونی.
ستاسو لا پیغامونه نه
مولای نجیب الله حقیار د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکو زه د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت د ازادۍ رادو اوریدونکو کارکونکو ته د زړه له تله د لوی اختر مبارکي وایم. الله تعالی دې وکړي چې دغه نیکمرغه لوی اختر د ټول افغان ملت لپاره د سولې آبادۍ په ملت کې د خیر او هي د لارول لومړی اختر وي او الله تعالی دې داسې وکړي.
زمان زیدین محسن د کونړ ولایت اوسیدونکو زه د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او د افغانستان مسلمان ملت ته د لوی اختر تر رسیدو مناسبت باندې مبارکي وایم. او الله جل جلاله دې وکړي چې دې اختر سره په دې هیواد کې سوله امنیت او د امن ټغر خور شي او هغه ورونه چې په غرونو کې دي او د دولت څخه ناراضه دي هغه ته مې دا پیغام دی چې راشي د خپل دولت سره څنګه په څنګه کار وکړي.
په سر کې د ازادۍ رادیو خبريالانو ټول کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم او د ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم. مخالفین ورونه ته دا پیغام دی چې راشي او لاسونه یو ځای کړي او د یو اتحاد شي او اختر په خیسته خوشحالي باندې منزل کی خدای دې وکړي چې دا اختر زموږ د خوشحالي او د سوکالي سبب وګرځي.
په کونړ کې مو د ازادي رادیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې د اختر په ارتباط واورېدې. په روانه خبرونه کې وړاندې په کابل کې د مرغانو لیو پلورون کې سره شخېدلې یو چې د خرڅیدونکو مرغانو لبیو مش خبرې بي او دا هم وایي چې دا مرغان لکوم راوړي کابل ته او هلته یې پلوري. خو تر هغه مخکې یو نړیواله مسله راخلو. په سوریه کې موقت اوربند مات شو. تاکل شوی و چې د اختر په لومړۍ ورځ څلور رسنۍ اوربند پیل شي. خو د سوریه د بشري حقوقو ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې نشټې لا هم روانې دي. د دې ادارې په وینا د تیر په نسبت د تلفاتو او زور زیاتیو اندازه کمه ده. په سوریه کې د آزاد پوز په نوم شورشي ډلې ویلي چې د دوی وسلوال اوربند ته درناوی کوي خو د جمهور رئیس بشار الاسد څخه یې وغوښتل چې د دوی توقیف شوي ملګري دې خوشې کړي. فریده هوډ سیفي رپورټ لري.
د سوریه په څو سیمو کې اوربان مات شوی دی. د خبره د سوریه د بشري حقوقو ادارې چې مرکزی په لندن کې دی کړی ده. خو د دې ادارې په وینا د تیر په نسبت د تلفاتو او زور زیاتیو اندازه کمه وه. د سوریه د بشري حقوقو د ادارې په حواله د سوریه په شمال کې په یو پوځي مرکز کې سخت نښته وشوه. د دمشق په ښار کې د ډزو او ټانکونو حملو څو تنه ووژل. د سوریه دولتي تلویزیون خبر ورکوي چې په یو موټر کې د ایښودل شو بمونو د چاودنې له امله د جمعې پورز په دمشق کې 15 کسه وژل شول او دوه نور ټپیان شوي دي. په هومس او ادلیب خارونو کې هم د وژنې خبرونه ورکړل شوې دي. د سوریې پوز وایي سره د موقت اوربندې د مخالفینو حملو ته ځواب ویلې دي. تر دې دمخه د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي اختر ابراهیمي ویلي وو څلور ورځې اوربند پرون جمعه پیل شو چې ممکنه ده په سوریې کې د حکومت د مخالفینو او خپل حکومت ترمنځ د 19 میاشتو راهیسې د شخړو د پای رسیدو لپاره د پیل ټکی وي. په سوریه کې د آزاد پوز په نوم شورشي ډلې ویلې دي چې د دوی وسلوال اوربند ته درناوی کوي. خود جمهور رئیس بشار الاسد څخه یې وغوښتل چې د دوی توقیف شوي ملګري خوشي کړي. په سعودي عربستان کې د مکې د لوی جماعت امام له ټولو مسلمانانو وغوښتل سو په سوریه کې د وینې تویدو د مخنیوي لپاره فوري او عملي اقدام وکړي. سعودي عربستان، قطر او ترکیه د سوریې د حکومت د مخالفینو ملاتړ کوي، خو ایران د بشار الاسد د رژیم لکلکو پلویانو څخه دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اوربند لپاره د اختر ابراهیمي له وړاندې څخه ملاتړ کړی دی. چین او روسیې د سوریې د حکومت پر ضد د لا سختو اقداماتو وزکول رد کړي دي. روسیې د اوربند له پلان څخه ملاتړ کړی او هغه یو بنیادي او مهم ګام بلل دی، خو متحد ایالات د اوربند ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د بشار الاسد رژیم تر اوسه دا نه دی ښودلی چې تر سره شوې موافقه په عمل کې پلی کړي. فعالان وایي د تیر کال مارچ راهیسې چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد پاڅون شوی، څه باندې 15 زره تنه وژل شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
سر له سبا په اروپا کې ساعت بدلی شي، نو ازادي راډیو د منځنۍ سپې 12 شپږنوي او اف ام 15 ترڅنګ په لنډو سپو اوریدلی شي. دا هم زموږ لنډې سپې: 3:45، 9:09، 12:40، 14:15، 15:35، 15:50، 19:00. یو ځل بیا تکراروم: 3:45، 9:09، 12:40، 14:35، 15:35، 19:50، 19:00. او اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
اوریدونکو، د کابل پلخشتي جماعت شاته د کافروشه کوڅه چې د دلته عام مرغان خرڅیږي، ډول ډول عوام په خانم دلته شته چې دغه شاخوان او دغه بیاته تیری کوي. دلته زه یو مرغان خرڅونکي سره ناست یم. یو دکان دی چې ډول ډول مرغان پکې کی دي په پنجرو کې. تاسو نوم څه دی؟
خان محمد.
د کوم ځای؟
د بګرام. یو
دغه د مرغانو چې غار خو ډیر دی، زه چې دا څو پکې پیژنم، هغه تشنه توتیان دي او دغه کافتری دی. دلته د غنور د وړې مرغې ټول راته وې څو ډول مرغان لري.
دا د پاکستان لري د رنګ مرغې دی کنه، او دا غږی د کراچۍ نه راځي.
دا وړې وړې
او دا سرخی ورته وای. دا عالم شری دی د کراچۍ نه راځي. نو دا ټول د کراچۍ مال ده.
به دا کافترو کې څو ډول لري، دا خو فرق لري.
عمرې ځګه دا درې رنګ دی.
توتیانو کې
دوه رنګ دی، یو نرانی پکې یو مادي پکې.
ښه کاروبار دی څنګه؟
شکر د خلکو گزاره کوي.
ښه غلا او دانه پیژنې چې کوم مرغ چې شی ډیر خوري؟
بس هم دا خوګدن خوري. ټول دا غار یو دانه به دده باجره خوراک ده.
د توتیانو باجره خوراک
ده. دا خوګدن دی مانی خوري. دا هر څه خوري. نو میوه چاله میوه ورو.
دا شاته خو پنجره کې د سچر غوته ورته
شي. چینه چرګان دي.
چینه مراوړي کڅنګ یې نو
چینه ده. پاکستان راځي کنه چین په مارګاو باندې. دا نو ورته کېنه.
ښه خرڅيږي.
ها شکر ده.
کدا توتیان پوڅو خرڅي، قمره پوڅو او د غنوري وړي مرغې.
زه هم څلور سو قمره په وو سو دا چمنې چې دا جوړه په 300 دا ادم شری چې دی ورور دا په پک سو دا دنه چې دی دا جوړه په 300. ښه
پر دې خوخيږي مرغې.
او بس وو
په دې ټولو کې دې کمې وړي راخوخيږي.
خود هم دا کنه رانه واخی یو رقم جدن یا غنه سودی خطوی میدی
چه آقا دی
خود آقا پرته نره
دا توتیان دی خبری کوئی شی کنه
یا رو پینا خون یو غاگیده والا و آقا نخرس کن
ای غاگیده والا دی پسو خرس کن
پو پینده زره
او آخیسته دی پسو
آخیسته هم خرور داره
خبری تاور زکری که بل چه
خبری پی خبر گیر زکری
نو خپل کاروبار نخوشاله
او را الحمد
ژوند څنګه دی ورسره دومره مرغانو ترمنځ دغه چغاره چې اوري بیلابیل غګونی اوري خوند رکی
وا وا خوند رکی
مونږ یوازې سهار کې کله کله د مرغې غږ او تیار وخاو
هر وخت یو دار
بس خوشاله اوسې مرغې دم خوشاله اوسه او تام
ډیره مهرباني خیر
ډیره مهرباني
له همدې سره د ازادي راډیو لومړنی سهارنۍ خبری مجله سرته رسیږي. په بلې یوې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. سټوډیو ته خیر راغلئ.